پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم هر کلی مو کوم وړاندې په خبرونه کې امریکا هڅه کوي چې د استانبول غونډه جوړ شي.
امریکا هوډمنه پاتېږي چې هڅه وکړي چې د سولې او کانفرنس په ترکیه کې جوړ کړي.
د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته امنیت ته د جنرال احمد خیل اندېښنې. په امریکا کې په لسګونو لرغوني آثار
دغه آثار کابل ته راورسېدل.
په کندهار کې تر شپږم سوه ډېرې رښتینې خونې جوړې شوې.
فصل کې رومیان مثال ګشنیز په دوبنی فصل کې ده بادرنګ فصل کو
روغتیا د شمن شتمنی پروګرام تور سیډی ناروغي ته ځانګړی شوی
یعنی ازګر پورې تعلق لري
خو تر هر څه مخکې خبرونه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکه چې پلاوی او طالبانو سره ولیدل. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون اووه ملکیان وشل شوي او په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه څلور څلوېښت تنه مړه شوي دي. خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکه چې پلاوی او طالبانو سره لیدلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو بیان کې د دې ناستې خبر ورکړی دی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دولت د مرکچي ټیم یو شمېر غړیو پرون په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره د سولې د مذاکراتو د بهیر په اړه خبرې کړې. د خبر پاڼې پر اساس ښاغلی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو د بهیر د ګړندي کولو لپاره د متحدو ایالاتونو د اقداماتو په هکله خبرې وکړې او یو ځل بیا یې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د خپل هیواد پر دوامدار ملاتړ تینګار وکاوه. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم هم رسنیو ته پاستولی پیغام کې تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او د سیاسي دفتر له غړیو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې پر پروسې خبرې کړې دي. په پکتیکا کې ملي اردو وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو دیارلس وسلوال وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د تندرقل اردو ویندوی ایمل مومند آزادی رادیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته دا مرشوبله د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپیرې په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې.
قاری اختر محمد پنجابی د ترهګر ډلې د څلورو پاکستانی اتباعو په ګډون دیارلس تنه طالب ترهګر ووژل شول او اووه تنه نور یې ټپیان شول او یو اندازه وسلې او مهمات د وسلوالو هم تخریب شول.
مومند ونه ویل چې په دې برید کې افغان ځواکونو ته مرشوب بله اوښتیا وکړه. خو د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته له منځه وړې او شپږ پولیس یې وژلي دي. دی وایي په نښته کې د دوی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون اووه ملکیان وژل شوي دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ آزادي رادیو ته وویل دا پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یوه سیمه ییز پولیس پر کور حمله وکړه.
له بده مرغه د والیان درې وطن محترم اوسیدونکي چې د سرتیری مجیب الله خپلوان او ګاونډیان و شهیدان شوي. دوی ټول ملکی او بیګنا خلک دي. د دوی په منځ کې دولس کلن او دیارلس کلن ماشومان هم شامل دي.
طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادي رادیو اوري. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. په راپورونو کې لومړی ویل شوي وو چې یو سټیج هم په خلکو لوېدلی. پیشه بیګا د اسرائیل په شمال کې د ارتودوکس یهودانو په مراسمو کې شوې. تر یو لکو زیاتو کسانو په دې مراسمو کې برخه درلوده چې په معرون غره کې د یهودانو د مذهبي مشر خاخام شمعون بار یوهای په درنښت جوړ شوی وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا یو لوی ناورین بللی دی. قرغیزستان وای د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د یوې لانجمنې سرحدي سیمې پر سر په نښته کې دیارلس تنه وژل شوي دي. د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن وویل په دې نښته کې چې د دواړو خواوو د اوسیدونکو ترمنځ پر یو بل د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه، 144 تنه ټپیان شوي هم دي. د باتکین سیمې په لیلک کلي کې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. د قرغیزستان د باتکین پولیسو د تاجکستان اوسیدونکي ملامت کړي چې په کوکتاش کلي کې د دوی د اردو په یوه ډله ډزې کړي دي. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لورې د قرغیزستان اکسای کلي ته نږدې هم ډزې شوې دي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغیزستان اداره رد کړې ده. تاجک چارواکو ویلي لومړی قرغیز پوځیانو په ګالونای سیمه کې د تاجکستان پر پوله ساتو ډزې وکړې. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو ښځو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکینګز څېړنیزې موسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40% ښځو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې، خو د 2020 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نږدې 3 ښځې په کار ګمارل شوې دي. بروکینګز موسسې په دې اړه په خپل راپور کې ویلي د دې معنا دا ده چې د سعودي عربستان د کار په بازار کې د ښځو ونډه یوازې په 2 کلونو کې 40% زیاته شوې ده. په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي چې ډېرې ښځې په دولتي ادارو کې نه بلکې په خصوصي سکتور کې جذب شوي دي.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي متحد ایالاتونه هڅه کوي د می میاشتې تر پایه د استانبول ناسا ترسره شي. راس ویلسن تېره ورځ په کابل کې له یوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل چې نړیوال او د افغان سولې په پروسه کې شکیلې خواوي د یوې مطلوبې نتیجې په لټه کې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې د سولې د دواړو خواوو له مرکچي پلاو سره لیدلې دي. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن تېره ورځ له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا د نیمې میاشتې تر پایه د استانبول ناستې جوړېدو لپاره هڅه کوي. هغه ویلي د افغانستان سولې ټولې ښکېلې خواوې د دې په لټه کې دي چې د افغانستان روانه کشاله د خبرو له لارې حل او یوه هر اړخیزه د حل لار ورته پیدا کړي. هغه وایي
امریکا هوډمنه پاتېږي چې هڅه وکړي چې د سولې یو کانفرنس په ترکیه کې جوړ کړي. هغه کانفرنس چې ځنډول شوی و، دوی اوس د روژې وروسته د می میاشتې په وروستیو کې یوې نیټې ته ګوري. د افغانستان د ګاونډیو نړیوالو ښکېلو او لوبغاړو، دلته افغان چارواکو او د طالبانو سره زموږ د هڅو هدف دا دی چې د مذاکرې میز ته ورسیږو.
هغه ویلي د افغانستان جګړې د ښکېلو خواوو لپاره دا یو ښه فرصت دی تر څو یوې مطلوبې پایلې ته ورسېږي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې له څه ناڅه ځنډ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی او هلته د سولې له مرکچي پلاو سره لیدلې دي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت په یوې اعلامیه کې لیدې ناستې د دې لیدونو خبر ورکړی. په اعلامیه کې زیاته شوې ده چې د دولت د مرکزي ټیم یو شمېر غړو پرون پنجشنبه په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خاص استازي سره د سولې د مذاکراتو د بهیر په اړه خبرې کړې دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنیو ته په استوي شو پیغام کې تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره او د دې دلیل یو شمېر نور غړو سره د سولې د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه چې رسنۍ ته په استوي شو پیغام کې ویلي دي
2020 کال د اپریل میاشتې په 9مه نیټه مازیګر مهال د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر محترم له برادر اخوند او ورسره هیئت د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد او ورسره هیئت سره وکتل. په کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان په اوسني وضعیت د سولې پر روانې پروسې او نورو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړې.
خلیلزاد په داسې حال کې دوحې ته تللی چې هلته د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکزي ټیمونو لخوا څو اونۍ سره نه دي لیدل شوي. دا په داسې حال کې ده چې نن تمه ده د پرمختللي تورکا ډلې غړي هیوادونه د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب پرون پنجشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې افغانستان په ټول داس غونډ کې چې د افغانستان په تړاو کې بحث کې خپل روخانه د دنته دوام ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې واشنگتن هڅه کوي چې د میتر پایا د استانبول د سولې غونډه جوړ شي. دا هڅه په پداسې وخت کې ګړندې شوې ده چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوې ده. پرون شاوخوا سل امریکایي سرتیري له افغانستان ووتل او دا بهیر شروع شو. ټاکل شوې ده چې د سباندې څلورو میاشتو په ترڅ کې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووسي. یو شمېر لویدیز کارپوهان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان امنیت ته اندېښنه څرګندوي. دا اندېښنه مې د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره شریکه کړه.
څنګه چې قوتونه ته وګورو، کامیاب ته وګورو، په کامیاب کې سړی ویلی شي چې واقعاً د دغه سې قوت په موجودیت کې به په افغانستان کې هېڅ مشکل پیدا نه شي. ولې بل له بلې خوا نه که موږ ورته وګورو، امریکایانو په شلو کلو کې په افغانستان کې نه یو ښه په اصطلاح باندې اردو وروزه، نه ښه سمبال کوي، نه ښه وسله یې ورته ورته او نه دا چې څو کمانډانان یې اخر چې تعلیم یې کړی او دوی وکړه ټول شیان یې په ټول ژوند کې په خپل لاس کې نیولي وو. فقط مشورې ورکول، خپل پلانونه یې ورکول او په دوی باندې اجرا کول. یعنې دوی پرې نه ښوده چې مستقل فکر وکړه، مستقل فعالیتونه خپل وکړه. همیشه د دوی د کمانډې لاندې وو. په دې خاطر دوی خپلو اعمالو ته په تشویش کې دي، ځکه دوی پوهېږي چې په افغانستان کې دوی فقط یو پیاده اردو روزلی ده، نه ښه ټانک لري، نه ښه توپچي لري، نه ښه قواوې لري.
تاسو ویل چې پیاده ځواکونه یې روزلي دي، دا پولیس ځواکونه خو د مقابل لوري کسان که طالبان دي او یا که ځینې نورې ډلې دي، خو هغوی هم پلی جګړه کوي. په داسې شرایطو کې چې دا خو هم پولیس ځواکونه ولري، اخو هم پولیس ځواکونه ولري، په امنیتي لحاظ باندې باید ولې ګډوډي راشي؟
داسې نه ده، تاسو له هغې اشتباه کوئ. کوم جګړه چې مخالفین کوي هغه په اصطلاح باندې چریکي جګړه ده، هغه جبهي جګړه نه ده. د داسې جګړې لپاره ښه قوت په کار ده، ښه قوت چې په ټولو وسایلو باندې سمبال وي. که چېرته جبهي جګړه وي، زه تاسو سره موافق یم، زموږ ورته دینې لپاره ډېر چمتو ده. اما خبره دا ده چې ګورئ، دغه دنیا کې که تاسو چانه سوال وکړئ، موږ دا سوال له غټو استادانو نه هم کړی ده. یو انسان خو ډېر وړکی ده، مګر دینې لپاره څه ضرورت چې څوک اتم اختراع کوي؟ څومره تیاري، څومره قوتونه وي؟ وای نه، انسان همیشه په فکر کې ده، همیشه تل باز ده، همیشه داسې ځای که په ټیږي چې بېتا دغه سلا فرقې نه کوي، د هغې دپاره د قوي قوتونه پکار دي. اوس هم د داسې جګړې دپاره ښه توپچي پکار ده، لپاره ویلي چې دا مسافه چې ځای په ځای شوی ده، دا خو داسې نه شي که د پیو توپک ورګې وولي.
امرخیل صاحب، دلته دا پوښتنه هم شته.
مهرباني.
تاسو ویل چې د افغانستان د حکومت مخالف لوری چریکی جګړه کوي، آیا په چریکی جګړه ممکنه ده چې د افغانستان ولایتونو سقوط وکړي د خارجي ځواکونو له وتلو وروسته؟
پرنسپي حالت چې تاسو وګورئ، په پرنسپ کې کنه هیڅ تاسو د ټول دنیا کې جګړه چریکی جګړه شوی، مګر نه کوم ولایت سقوط شوی نه، اما تلفات یې زیات شوی. تلفات ډېر لري، اما سقوط ډېر کم لري. دې نه تاسو بلې کلی ځانو رجازو نور دنیا کې همیشه چې چریکی جګړو کې مناطق لاس په لاس کېږي، یو رستاسته ده، یو رستاسته ده، یو رستاسته ده، یو رستاسته ده. ولی تلفات زیاتېږي، مصارف ډېر زیاتېږي او خطر یې د همدې ده چې انساني په اصطلاح وینه سوېدنه ډېره زیاته ده.
له جنرال مرخیل نه په مننې لیبې خبرتیا وروسته به واورئ چې په لسګونو لرغوني آثار له امریکا کابل ته واستول شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په منځني سپد ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې واورئ. د افغانستان درې دېرش قلمه لرغوني آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه شوي وو او نورو هیوادونو ته قاچاق شوي وو. دغه تاریخي اثر تیرونی په امریکا کې د افغانستان سفارت ته په واشنگتن کې وسپارل شو او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته په کابل کې ورکړل شو. تفصیل په دې راپور کې.
تای وس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وي، خو تازه د افغانستان درې دېرش لرغونی آثار له امریکا نه افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي، هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندویي کوي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد آزادي راډیو ته وویل
دغه کلام آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د څارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی و، هغوی د خپلو داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکي حکومت ته لاسته راغلل او د امریکي حکومت هغوی دا وپېژندل، په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه آثار کابل ته راورسېدل.
د ښاغلي مهمن په خبره دغه آثار چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي، پنجشنبه د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شول. ښاغلي مهمن دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار به غلا او بهر ته به قاچاق شوي وي. په تېرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي، خو د اطلاعات و فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښتناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډېره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قاچاق شوي دي. یو شمېر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان یې هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینی رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمر خان مسعودي وایي
مخکې هم داسې آثار دی، هم باردر پولیس د نیویارک نه افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوي. زه امید لرم چې د اطلاعات کلتور وزارت وکولی شي چې په دې حقله یو پروتوکول سره امضا کړي که چېرې هغه آثار مرتبط په افغانستان پورې وي په دوامداره توګه هغه وروسته د تشخیص نه افغانستان ته راولیږي.
د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار بهر ته قاچاقیږي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمېر ښوونکو نارینه او ښځینه ښوونکو رضاکاره تدریس پیل کړی دی، ځکه چې په دې ولایت کې ویل کېږي د ښوونکو شمېر کم دی. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د یوې لانجمنې سیمې پر سر جګړه کې دواړو لوریو ته مرژوب لا اوښتې ده. قرغزستان کې چارواکي وایي د وژل شویو کسانو شمېر 1300 ته ختلی او تاجکستاني لوري بیا یوازې د 9 تنو د ټپي کولو پخلای کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د منځنۍ آسیا د دوو هیوادونو تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پر یوه لانجمنه سرحدي سیمه نښته د اوربان تر ټینګښت مخکې پیل شوه. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په دې نښته کې چې د دواړو لورو لخوا د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه، د دوی اړخ ته 14 تنه وژل شوي او 134 تنه نور ټپیان دي. دغلته وضعیت په بیړه کړکېچن شو او د قرغزستان د جنوب لویدیځې بادکین سیمې په لیلیک ولسوالۍ کې د دواړو لورو سرتیرو یو پر بل ډزې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون ناوخته دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو اعلان وکړ چې پر اوربان موافقې ته رسیدلی دي. د بهرنیو چارو وزیرانو ویل دوی به رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي او خپل ځواکونه به بیرته له سیمې پشا کوي. د قرغزستان د بادکین سیمې چارواکو ویلي سرحد ته نږدې له پرتو کلیو 15,500 قرغزیان تخلیه شوي دي. د قرغزستان پولیس د تاجکستان وګړي د وضعیت په خرابوالي ملامتوي او وایي لومړی تاجکستاني لوري په کوکتاش کلي کې د دوی د اردو په یوه ډله ډزې وکړې. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لوري قرغزستان اکسای کلی ته نږدې هم ډزې شوې. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغزستان اداره رد کړې ده. تاجکستاني چارواکو ویلي لومړی د قرغزستان پوځیانو د تاجکستان په پوله ساتو ځواکونو په ګالاوانای سیمه کې ډزې وکړې. تاجکستان چې پر معلوماتو کلک کنټرول لري ځان خواته پر اوخت مرګ ژوبلې پټه خلو ده، خو دومره ویلي چې د دوی نه تنه ژوبل شوي چې دوه وګړي په ډزو او نورې د نښتې پر مهال ټپیان شوي دي. په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو وروسته د منځنۍ آسیا ګڼې سرحدي سیمې لانجمنې پاتې دي. دغه سیمو کې څو ځله داسې نښتې شوي چې ځینې مرګونې هم وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شونکو د کمشت د ستونزې د راکمولو لپاره د پکتیا یو شمېر ښځینه او نارینه شونکو په خپله خوښه د تدریس چارې پیل کړې دي. دا کار که د زده کوونکو له هر کلي سره مخامخ شوی دی، خو بنسټیز حل یې ځینې کسان نه بولي. هغوی حکومت هڅوي چې د دایمي شونکو په ګمارلو د لوستونو د لوست بهیر سم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
څلورویشت کلنه لیما د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ششګر په نوم د نجونو پالی لیسه کې په رضاکاره توګه تدریس کوي. نوموړي وایي نه غواړي په د سختو شرایطو کې ښوونځیو ته راغلي نجونې زده کوونکي له زده کړو محرومې پاتې شي. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې لپاره چې تېر کال هم د کورونا له امله سږ کال د استادانو د کمبود له امله دوی د درس څخه پاتې شو، نو مونږ وغوښتل چې د زده کړې څخه دوی پاتې نه شي او دوی ته زده کړه ورکړو او دوی ته پر وخت به زده کړه ورسیږي.
لیما وایي د کور د کارونو تر څنګ په یوه بله اداره کې هم کار کوي، خو د دې ستونزې د اساسي حل تر وخته پورې به تر خپلې وسې د غرضه کار فعالیت ته دوام ورکړي. د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې نږدې 10,000 زده کوونکي د ښوونکو د کمښت له عمله له زده کړو بې برخې دي. نجیب الله د همدې زده کوونکو له منځه یو دی. دای وایي هره ورځ ښوونځي ته راځي، خو په ورځ کې له یو یا دوو کتابونو لوستلو پرته ټوله ورځ همداسې تیریږي.
په ټوله لسا کې څلور نفره رسمي تشکیل دی، نو دا تشکیل زموږ د دې لوی لسې د اړتیا پوره کولو وړ نه دی. په ټوله ورځ کې په 2 ساعته یا 3 ساعته سبق وایي، دا زیاته ستونزه ده. مسؤلینو او چارواکو څخه هم هیله ده چې زموږ د رسمي تشکیل غم زر تر زره وخلي.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زازی وایي تر اوسه یې د رسمي او رضاکار ښوونکو پر مټ د بهیر په ډېرو ستونزو روان کړی، خو وایي د زرګونه رسمي ښوونکو ګمارنې ته بیړنۍ اړتیا لري.
که چېرته دغه 2500 ښوونکي مونږ ته را نه شي، ډېری زده کوونکي به له زده کړو نه بې برخې پاتې شي او باید مونږ ته راکړل شي. تر اوسه پورې مونږ په افتخاري شکل سره د معلمینو، درسي مکلفیت او اداري کارمندانو او همدارنګه افتخاري ښوونکو نه استفاده کړې ده او دغه بهیر مماد غوټ سره روان کړی دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د کمښت ستونزه د 1400 کال لپاره په ځنډ د بودیجې تصویب بولي، خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ویلي چې ډېر ژر به 11,000 ښوونکي وګماري. په پکتیا کې د زرګونو ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال لا هم په خپل ځای پاتې ده چې د پکتیا په ګاونډ خوست ولایت کې د سهشنبې په ورځ 45 ښوونځي د ښوونکو د نشتوالي له امله د زده کوونکو پر مخ وتړل شول. په پکتیا کې 411 ښوونیز مرکزونه موجود دي چې 2,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، چې له جملې 3,000 نجونې زده کوونکي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کوم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. سره مو دا چې د ټول ولایت 1300 نوي نمایي وینو ماس یې ورنکړ او د 9 کال نمایي ماس ورکړی او دا د بل کار پرې راغی. نو هیله مو دا ده چې تاسو د لوړپور چارواکو سره رابطه ونیسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښ نوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 103.5 نیولای شي. دا سجر رډو د دې سات په خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روختیا د شمن شتمنی پروګرام درو. دا پروګرام تور زیړی ته ځانګړی شوی دی چې په دې اړه به متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکړي. وس دمګړې کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې یو شمیر کروندګر چشنی خونی جوړې کړې دی وای ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست وای په دغه ولایت کې 1500 چشنی خونی جوړې شوې دي چې دا د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو له اړخه له وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
محمد رحیم د بے موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په درې مناهی کې درې بابشنی خونې لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړې او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچکه او نور سبزیجات کړي.
په ژمني فصل کې رومیان، مثال ګشنیز، دا شنه کښتو او په دوبني فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. ښه دي اوس ماشاءالله بس ښه دي، ښه وده کوي، ښه حاصلات کوي او تقریبا څلور 15 کاله کې زموږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی. ماشاءالله ښه دي، بس ښه حاصلات ورکوي. دغه درې خیمې دلته چې فعاله دي، زموږ زبر ملګري نورې خیمې چې مثال شپږ دي 15 خیمې تقریبا نورې هغه اوس نوي فعاله شوي چې هغه مشکل لري. ښه حاصلات ورکوي او ډېر مثال خلک یې خوښوي. فصلي مثال ډېر پرمختللی دی په دې خاطر چې مثال ګرمه هوا ده، ښه خوندور افسور ته برابر دي. په دې خاطر فصل د نورو مځکو ډېر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وایي شنې خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت ته او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي، تر څنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی، نه یو موسیه والا کړی، نه حکومت کړی، نه بل چا کړی، هیڅ چا نه دی کړی. دا اگر موږ د خپل شخصي جیبه څه کوو نو موږ دا د حکومت څه یا د زراعت والا څه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډېر ښه حاصلات لري چې کولای شي یو رومي بانجان یې تر 1 کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د جزه چې بار کې هتاه کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نه را شپولې دي تللې مې دي اته سره نشر وسره شپږ سره یو د نه رومي.
په ورته وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وایي په تیرو 2 کلونو کې د بیلابیلو موسسات په مرسته د هار کې 1500 شنی خونی جوړې سوي. د شاغلی شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کروندګرو سره چې په خپل شخصي لګښت شنی خونی جوړوي د تخمونو، کودونو او دوی ته د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې 1500 تقریبا گرین هاوسونه جوړ شوي دي په 2 کلو کې او په هغه کې یعنی چرفي موسسیم جوړ کړي چې هغه اوس پروژې پای ته رسېدلې ده. آی آر ډی ایم جوړ کړي دي، کارډ ایف ایم جوړ کړي دي، ای ڈی ایم جوړ کړي دي او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمائندگی کوي هغه هم جوړ کړي دي. تقریبا پروش کال نه جیش بابا گرین هاوسونه جوړ شوي دي. اوس هم موږ ته کابل د خوا څخه وزارت زراعت څخه پلان راکول کېږي چې هغه په هغه اړه باندې نو موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوي چې شنی خونی د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو لارخه د وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی ځکه په شنو خونو کې د کومو اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای سي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای سي.
کم وخت وچکالی را مېسته کیږي ګر زونه یو شب دل دی د پاره چې هغه کولای سو موږ د اوبو څخه ځمې استفاده وکړو او د زیات اوبو د ضایعات مخنیوي وکړو او په هغه صورت کې گرین هاوسونه جوړو چې گرین هاوسو کې به موږ هم په ژمي کې حاصلات ترلاسه کولای سو هم د دوبي په موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي په موسم کې استفاده نج کولای سو.
چارواکي وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو او ودې لپاره مناسب سب دی او دی غالی چې د کندهار شهر ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکو هم دغه کار ته وهڅوي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اساس